پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو خبرونه اوري د غرمه 12 بجې دي د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر 2 بجې ده نن د پنځمبه ورځ ده د هوت میاشتې اوله ده د 1398 هجری المریس کال نن د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې ل شلمی نیټه سره برابر ده د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې به تاسو خبرونه او رپورټونه اورئ د افغانستان پر انتخاباتو باندې تاسو ته تازه معلومات درکوو خو اول ورځو زموږ همکار رحمت الله افغان ته چې د افغانستان او نړۍ د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کوي
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره کې مخکخ امریکایي سناتور لینسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړي د افغانستان د ملکی هوایي چلن د ادارې مشر وايي د چین د ووهان لخواره د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازه ته دوی منتظر دي او د امریکا په وزوي ایران په یمن کې د سعودي لملاتړ برخمن حکومت په وړاندې د جګړې پترس کې د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللي وسلې ورکوي اهم بشپړ خبرونه مخکخ امریکایي سناتور لینسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړي خغلی ګراهام نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د غشان افغانانو ته په شجاعت سره په دې ډیموکراتیک پروسه کې د ونډې اخیستو مبارکي هم وایي لدی وړاندې تیر شپه د بهرنیو اړیکو او سیاسي پالیسۍ په چارو کې د روپۍ ټولنې جګپوړي استازي جوزف بوریل هم خغلی غنی ته د ټلیفون للارې په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ویلې ده په دې اړه د روپۍ ټولنې لورې په خبره شوی اعلان کې ویل شوی چې روپۍ ټولنه د تسترګې په لار د چي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر مشرۍ لاندې د افغانستان د نوي حکومت سره په ګډه کار وکړي د روپۍ اتحادیې په اعلان کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونو کار ستایل شوی په اعلان کې ویل شوی روپۍ ټولنه د انتخاب تو د نظم ادارې ستای چې د ننګونو باوجود خپل کار وکړ د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشروي د چین د ووهان لخاره د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازه ته منتظر دي محمد قاسم و فیزاده دا خبر نن ازادي رادیو ته وکړه
دی
وای دغه محصلینو د انتقال لپاره نیټه سبا جمعه وړاندې شوې او د شوی پریکړه لمخې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د چین له دولت د اریانا دالوته کې د اجازه ورکولو غوښتنه شوې ده موږ دغه جواز ته منتظر یو که هغه په موقع صادر شي په همدې نیټه یعنی سبا به الوته کې چین ته ولاړ شي او دغه محصلین به افغانستان ته را انتقال کړي د چین په ووهان کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو سرچینه بلل کېږي شاوخوا 200 افغان محصلین بند پاتې دي افغان چارواکو ویلي چې د کابل هوایي ډګر ته د دغه محصلینو تر انتقال وروسته به هغه وي د 2 اونیو په مخه په قرنطین کې وي تر اوسه د کورونا وایرس له امله شاوخوا 2000 کسان مړه شوي او له 10000 زیات کسان پرې اخته شوي دي د حکومت لوري ملت ته د حساب ورکولو لړۍ چې یو میاش به دوام وکړي نن په کابل کې پایل شو د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر فیروز بشری په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې ویل چې سږ کال به د ملت ته حساب ورکولو دا پروګرام د نورو کلونو په پرتله متفاوت وي نو موري ویل حکومت ژمن دی چې له قانون سره سم ملت ته هر اړخیز اطلاعات او معلومات ورکړي د چارواکو په وینا په دغه پروګرام کې به د 20 وزارتونو په ګډون له 500 زیات بودیجوي اداري واحدونه ملت ته د خپل مالیکال راتلونکو پروګرامونو اداري تشکیلاتو پرمختګونو او د کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه معلومات ورکړي له ازادي رادیو نه د دې سات خبرونو ته دوام ورکوو د هم څو اتیمایي ځونړېوال خبرونه د امریکا په وزوي ایران په یمن کې د سعودي لملاتړه برخمن حکومت په وړاندې د جګړې پترس کې د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللې وسلې ورکوي دا خبره د امریکا په مرکزی قومندانۍ کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مسول تورن بیل اوربان پرون په پینټاګون کې خبري اعلان ته وکړه. یو شمیر ضبط شوی وسلو تصویرونه نوموړي هم په دغه غونډه کې ښکار کړل چې دغه وسلې د حوثیانو لپاره له ایران راغلي دي. اوربان وویل د هغه وسلې دي چې د امریکایي د سمندري ځواکونو نورماندی بیړۍ سباندې یو ونې مخکې ضبط کړي چې په دغه وسلو کې 150 د روسي رهبری کېدونکې د ټانک ضد توغندیز ایرانی ساخت توغندي او لزمکي هوا ته ایرانی ساخت درې توغندي شامل دي. او د جرمنی پولیس وای فرانکفورت ته نږدې د هواناو په خار کې د ډزو په دوو پیښو کې اته تنه وژل شوې دي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده څرګنده او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د پیښې له ځایه د یو موټر په وسیله تښتېدلی دي. د سیمایزو رسنیو د راپورونو له مخې وسلوالو د دغه خار په دوو رستورانتونو کې پر خلکو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوي هم دي. د جرمنی بلیټ ورسپانې ویلي چې حمله کوونکو لومړی په دې رستورانتونو کې پر خلکو ډزې وکړي او وروسته یې د خار په یو واټ کې خلک په نښه کړه. د خبرونو پای.
دا اکرام الله اکرام څخه مننه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. پام وکړئ د خبرونې د نورو مطالبو تفصیل ته. د افغانستان په حالاتو باندې په راپورونو کې اول مطلب دا دی چې د افغانستان په حکومت کې اجرایي ریاست وایي چې دوی به تر هغو پورې خپل کار ته ادامه ورکوي چې په افغانستان کې یو مشروع رئیس جمهور واک ته ورسیږي. د افغانستان د اوسني جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې په نوي حکومت کې به اجرایي ریاست نه وي. دغه لانجې ته مو کتنه کړې ده. د اجرایي ریاست سره مو خبرې کړې دي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره غږېدلې.
اصل ستونزه د پنځو کالو را په دخوا شروع شوې ده. هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور
په دې خبرونه کې مو په ولایتي رپورټونو کې له هلمند د کوچنیانو پر دې ستونزو رپورټ راخیستی چې وایي ښوونځي نسته.
د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړو چې یخ یې انداز نه ویل کېږي. سړی نه راتلی شي نه شوق به راځي.
په نړیوال مسایلو کې مو د کرونا ویروس له امله د تلفاتو تکتنه کړې ده. تاسې خبر یاست چې پرون په ایران کې چارواکو ویل چې دوه کسان په کرونا ویروس باندې مړه شوي دي. په چین کې دغه ویروس ته کنټرول لپاره په شدت هلې ځلې کېږي. او په دې خبرونه کې ستاسې پیغامونه خپرو. که تاسې د افغان بیسیم ټلیفونونه لرئ پرته سوه تله شمېره باندې موږ ته پیغامونه راواستوئ او پر دې باندې خپل نظر راکړي چې په افغانستان کې د انتخاباتو لانجې ته تاسو څه فکر کوئ. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د بیا ګټلو رسمي وثیقه وسپارله. د افغانستان جمهور رئیس به نوی حکومت جوړوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې په نوی حکومت کې به اجرایه ریاست له سره نوي. خو د اجرایي ریاست ویاند امید میسم نن د ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې مشروع ولسمشر کولای سي چې د افغانستان د نوي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي او دوی به تر هغو پورې خپل کار باندې خپل کار ته دوام ورکوي او پر خپل چوکیو بناسوي چې په افغانستان کې یو مشروع جمهور رئیس واک ترلاسه کړي. زما همکاره فیروزه عزیزي لا امید میسم سره ژغیدلې ده. دا به د خبرو نور جزئیات وړاندې کړي.
فرشته جان مننه سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته اوس د ملي اوالي حکومت اجرایه ریاست وای تدار ریاست بالله هم خپل کار ته دوام ورکوي د دغه ریاست مرستیال وایاند امید مایسم نن د پنځمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل یوازې مشروع ولسمشر کولای سي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي.
تنها رئیس جمهور برآمده
دیوایی وازی هغه ولسمشر چې د خلکو د ارادې او مشروعیت همدارنګه هغه ولسمشر چې د اساسي قانون او انتخابات قانون لمغه پراته ل درغلې او فریب راغلې وکولای شي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي. دیوایی لا هم موږ په داسې حالت کې یو چې دواړه لوري ځانونه بریالي اعلانوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون لشاو خو 15 میاستو ځند ورسته د سیجن په ورځ د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو ورستي پایلې اعلان کړي. دغه کمیسون محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو منتخب ولسمشر په توګه اعلان کړ، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله په دویم ځای کې بللای دی او دای په رایو په اساس البته په دویم ځای کې راغلی دی. خو د ولسمشر غنی انتخاباتي سیال عبدالله دغه اعلان له قانون سره په ټکر کې وباله او د ټول ګډون حکومت جوړولو اعلان یې وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر انتخاباتو له کړکیچ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر البته پخوانی وزیر جان کیری په منځګړیتوب اجرایه ریاست د ملي یووالي حکومت په چوکاټ کې په لومړی ځل جوړ سو. کته هم تر دې دمه د افغانستان ولسمشر مانی په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د ولسمشر غنی ویاند صدیق صدیقی تیر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په راتلونکي نوي حکومت کې به اجرایه ریاست نوي. بله فرشته جانې
ډیره مننه فیروزی عزیزی. فکر کوم معلوماتي کافی و ډیر مفصل و اوریدونکو ته به یو نظر پیدا سوی وي چې د انتخاباتو په ارتباط څه کیسه روانه ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې محمد اشرف غنی 50.64 رای ګټلی دي، خو د اجرایی ریاست ویندوی لکسین چې زما همکاري فیروزی عزیزی ویلي چې دوی مشروع جمهور رئیس غواړي او تر څو چې مشروع جمهور رئیس په کار پیل وکړي دوی به خپل کار ته ادامه ورکړي. خو پر همدغه مسله باندې په کابل کې د حقوق او سیاسي علومو د پونځي له استاد نصر الله ستانګزی سره زما همکار نوریاس نوري مرکه کړې ده. ستانګزی په دې باور دی چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړېدل اصلا غیر قانوني کار و او د افغانستان د اساسي قانون د نقص په بیه دغه کار شوی و. د دوی مرکه به واورو.
زه فکر کوم چې اصل ستونزه د 50 کالو را په دخوا شروع شوې له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت یې رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تېر کال د جوزا په اوالو کې ختمېدله. بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او په پایله کې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایله اعلان د ده باعث وګرځېده چې هم په داخل کې هم د باندې شکو در رامنځته کېږي. له بلې خوا نه د ډېرې ټیټې شمېرې کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت سیاسي لاس تر سوال لاندې راوړی او درېیم دا چې وروسته د اعلان نه تاسو وینئ چې مختلف قشرونه په داخل کې عکسالعملونه لري. دا د باعث کېږي چې د افغانستان بینالمللي متحدین چې هغوی ته اولویت هم سوله لري باید چا سره عمل وکړي.
دا د ډیموکراسۍ یو اصل دی. کله چې انتخابات کېږي په انتخاباتو کې که هر څوک هر څومره رایې ګټي هماغه ګټونکی اعلانېږي او که هر څومره کسان هم په انتخاباتو کې رایې کاروي هماغه ته مشروعیت ورکول کېږي. نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان مخکې پر دې ډېر فشار راوستی و چې باید د انتخاباتو کمیسیونونه دغه نتیجه ډېر ژر اعلان کړي. نتیجه اعلان شوه، دوی ولې د دغه نتیجې هرکلی ونه کړ؟ هغه څه چې لازمه وه
او شکونه وجود لري. مثلا هغه میکانیزمونه چې د شکایت کمیسیون باید رعایت کړي و هغه رعایت نه کړ کله رعایت سیم ډېر په مخفي ډول په حقوقي لحاظ د سمپل نیولې مثلا د هغه مشکوک آراو په ارتباط د آراو نه تغییر چې اصلا هېڅ تغییر ونه کړ په دوه مرحله کې د شکونه رابطه کړي دي څه فکر کوم دوی لازمې چت کوي او د دوی استازي به په افغانستان کې خپل لازم مطالعات مستقیم او غیر مستقیم ډول ترسره کړي وروسته دغه بحث عمل وکړي
د انتخاباتو کمیسیونونو خپل کار پای ته ورسوو د انتخاباتو مسله له حقوقي پړاوه نوره ختمه شوې ده مسله او سیاسي رنگ خپلوي څه فکر کوي چې بیا به موږ د ملي یووالي د حکومت په بڼه باندې کوم بل حکومت ولرو د موازي حکومت د جوړولو څه فکر کوي چې آیا اوس امکان شته چې په افغانستان کې دغه سي دوه حکومتونه جوړ شي چې د افغانستان خلک د ملي یووالي د حکومت د تیرې تجربې څخه هم درس اخیستي دي چې هغه نور د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده نو دوه حکومتونه به وزغمل شي
اول بلان شدي موازي حکومت ځکه نه کوم چې اول په اول قدم کې به اضافه وجود ولري موازی حکومت را جور که تجربی خود در پیزه کار پا ملی وعدت حکومت جور رسون و در زدر به چی ریو چه موازی حکومت را بایستیسی دوم خبر داره چه موازی حکومت در افغانستان پاهم ذهنیت که در افغانستان خرق حتا در افغانستان چه سیر نمانی در افغانستان در سبات در پاره در افغانستان در ناولین در پاره چه جریان رو متاسفانه و بلگزار بایی در پیز وجه در افغانستان خیر نی او په نهایت هم که ذکر نکوم لکه چه خبلا دغه تیم چه واری چه دغه مسئله مطرح که بید چه رشپید مدبات که سراحت بیده چه موازی حکومت نمارو موږ یو حکومت وړو چې نو وایم عمل یې نه څېړي او دا غلو په دې چې ملي وحدت حکومت یو ناکامه تجربه ده زه یې نمنم د مکسیاسیون د دینه داسې اخیستی دي بلې په حقوقي لحاظ دغه ستونزه حل لار نه لري باید سیاسي حل لاره پیدا کړي او زما نظر دا ده چې په ټولو کې هغه چې حکومت رامنځته شي هغه وکړي چې په افغانستان کې د سوله پروسه په مخ بوځي او دلته سوله راوړي دیموکراسي پرته له سوله ناممکنه ده د دیموکراسي او سولې تقابل هم سوله له منځه وړي او هم دیموکراسي زه یې نمنم چې د مکسیاسیون د شان د درای ترسیدلی وی او له خپل اغراضونه شاته چې او د فیه حکومت رامنځته کړي هغه نن د منور وړ
د کابل پونتون د سیاسي علوم او حقوقو د پونځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه وروه ده دغه مرکه مفصله زموږ پر پاره باندې خبرسوي تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټکی کام ادرس باندې زموږ په پانی ته ورسی او د مرکه پوره واوري وسورځو خان محمد سینت اقتصادي خبرونه وای
افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي په 15 ولایتونو کې د قانون او غیر قانوني کیندل ځانګړي کړي دي د دغه وزارت سرپرست نن د دولت لخوا ملت ته د ځواب ورکولو په پروګرام کې وویل دغه سیمه به ډېر ژر داوطلبۍ ته وړاندې شي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د قانون او په غیر قانوني کیندنو انتقادونه کیږي د قانون د وزارت معلوماتو لمخې په افغانستان کې د منرالونو او معدني ډبرو 1400 ډولونه موجود دي د چارو پوهانو د افغانستان د قانون ارزښت 3 ټریلیون امریکایي ډالر خوده لیدل افغان حکومت له هندستان غوښتي چې په چابهار بندر کې د سوداګریزو بیړیو د تلو راتلو لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړی د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وویل د مالی سرپرست وزیر 13 ورځ په کابل کې د هندستان له سفیر سره په لیدنه کې ویلي چې افغان سوداګر باید په چابهار بندر کې د بیړیو د تلو او راتلو په اړه معلومات ولري ښاغلی مسجدی وویل د افغانستان د مالی سرپرست وزیر له هندستانه غوښتي چې دا اسانتیا به هم برابري کړي چې کوم سوداګریز مالونه چې د چابهار بندر له لارې ممبئی ته رسیږي له هغه ځایه د ریل په ذریعه بنګلادیش ته هم ولیږدیږي افغانستان د 2019 میلادي کال د فبروري له میاشتې راهیسې د چابهار بندر له لارې صادرات پیل کړي دي د ننګرهار ولایت په شاوخوا زر جریبه ځمکه د سیتروس باغونه جوړیږي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په ختیځو ولایتونو کې د سیتروسو باغونه نور هم ډیر شي د وویل په روان کال کې د ننګرهار ولایت پر 960 جریبه ځمکه د سیتروس باغونه جوړیږي
امسال در کنار اینکه خود وزارت زراعت حدود 3000 جریبه در فصل باغای مسمر میسازه از 3000 جریبه زمین یک بخش از باغای سیتروس است که در شرق کشور ساخته میشه
سیتروس کینو نارنج سنترا و لیمو د تازه میوه یوه کورنۍ جوړوي خاغلی رستمی وویل سکال په هیواد کې د سیتروس حاصلات 15000 متریک ټونه وو چې د کورنی بازار اړتیاي پوره کړی او د وارداتو مخه یې نیولې ده او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني له بهرنوي اسعارو سره داسې بدلیږي یو امریکایی ډالر و اویا افغانۍ لس پوله، یو یورو درې اتیا افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاونډ اته نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر ایراني تومنه پنځه افغانۍ پنځوس پوله، زر هندۍ روپۍ یو زر نوي افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه پنځه نوي افغانۍ.
اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه تر دوه بجو پورې د تاسو موبایل چې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو کوم لانجه چې روانه ده پر دې خپل نظرونه راوستوي د افغان بیسیم پر تاسو اتل شمیره باندې. نو دلته زه ګورم چې پر صفه باندې ټول د مبارکۍ پیغامونه دي. تاسو لطفا د مبارکۍ پیغام مر استوي ځکه هغه نسی خبرې دی بیخي ډیر پیغامونه دي. مشخصا که کوم نظر لري راته ویل کی چې بیا غدر ته خبر کړو. اوس راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د رپورټونو پر اساس په چین کې چارواکو ویلی چې تر یوه حده یې د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوی کړی دی. په چین کې لس هاو زره تنه په دې وژونکي ویروس باندې تر اوسه اخته سوي دي او سلګونه کسان له دغه عمله مړه سوي دي تر اوسه پورې. عصمت ساروان دا موضوع تعقیب کړی ده. ساروان صاحب، نو آیا د کورونا په ویروس باندې د اخته کسانو شمیر کې د پام وړ کم سوی دی که څنګه؟
فرشته جان، چین وایي چې پر کرونا ویروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی دی او ورسره دا هیله پیدا شوې چې دا ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. خو له دې سره سره د کرونا ویروس په وجه د مړینو لړۍ دوام لري او د یوې جاپانۍ بیړۍ چې قرنټین شوې وه دوه تنه تازه مړه شوي دي.
نو که څه هم دوه تنه بیا مړه سوي دي، بیا هم دا سوال کوم څومره خوشبیني زیاته ده چې د دغه ویروس د خپرېدو مخنیوی به وسي؟
دا به سخته وي چې په دې پوښتنې ته زغر ځواب وویل شي. خو د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې چې د دې ناروغۍ مرکز بلل کیږي یا دا ناروغي پکې اول ځل پیدا شوه او نورو سیمو ته خپره شوه، همدانن د چین د روغتیا ملي کمیسیون اعلان وکړ چې شپږ سوه اته ویشت نوي قضیې ثبت کړي دي. دا کمیسیون همداراز وایي چې پنځه څلوېښت نورې قضیې د چین په نورو برخو کې ثبت کړي دي.
نو ول بیا تاسو فکر کوئ چې چینایي چارواکي دا کوي چې دغه ویروس کنټرول شوی دی؟
دوی وایي چې د پخوا په پرتله دا شمیر لږ دی. دا په نږدې یوه میاشت کې په هوبی ولایت کې او په ځانګړي ډول په ووهان ښار کې تر ټولو کم شمیر قضیې دي چې ثبت کیږي. ووهان د دې ناروغۍ د ثقل مرکز دی، یعنی اول ځل له همدې ځایه را پیل شوه. البته په مجموع کې فرشته جانې تر اوسه پورې دوه زره یو سلو اتلس تنه په کرونا ویروس مړه شوي دي. په چین کې تر څلور اویا زره ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي. همداراز په دیرش نورو هیوادونو کې سلګونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي. زموږ ګاونډی ایران هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دوه تنه پکې په کرونا ویروس تازه مړه شوي دي.
ساروان صاحب، دا سوال به زه خپله ډاره وکړم ځکه زه له دې ویروس ډیره ویره لرم. دا چې پرون ما خبرونه لیکل چې په قوم کې دوه نفر مړه شوي دي، د ایران د روغتیا وزیر دا خبر تایید کړ. قوم ته د دې ویروس را رسیدل افغانستان ته څونه وخت دغه تهدید متوجه کوي؟ ځکه دا اول وار دی چې د افغانستان یو همسایه کې ده.
دا اهمیت د افغانستان لپاره په دې خاطر ډیر دی چې ډیر افغانان په ایران کې اوسي، په میلیونونو افغانان اوسي او تاګ را تاګ ډیر زیات دی. که څه هم قوم د ایران په مرکزی غرب خوا کې ده چې له افغانستان سره شاید زر دوله سوه کیلومتره فاصله ولري له هرات سره ته. نو خو له دې سره سره له ایران سره تګ را تګ د افغانانو ډیر دی او افغانان هلته کار کوي او مهاجر افغانان او خصوصا کارګر افغانان ډیر په اسانه په ویروس اخته کېدی
شي. دوی له هرات سره حد اقل تګ را تګ کوي، شاید دونه خاص دغم نه وي چې هغه خاص روغتیايي ماشینونه او ماینه او هغه
کیسه. خو یو مسله بل ته پام وي چې دا متخصصان وای که چیرته دوه کسه یو ځای مري، معنی دا چې ادیقل سل کسه هلته اخته دي. یعنی له هر سلو کسو څخه دوه خامخا په دې ویروس مري. نو دغه ویره هم شته چې دا دوه تنه نه بلکې ډیر زیات خلک په ایران کې اخته
دي. نو ته د خطر احساس کوې د افغانستان پر
باید خلک احتیاط وکړي. خلک تر وسه وسه باید احتیاط وکړي، خو تشویش هم نه ورته پیدا کوو.
ډیره مننه اوریدونکو. زموږ همکار عصمت ساروان.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو هلمند ته. په هلمند کې د پوهنې د ریاست مسولینو زموږ خبریال الیاس دایی ته ویلي دي چې تر 200 ډېر ښوونځي په دغه ولایت کې ودانۍ نه لري او په سړه هوا کې د زده کړې پر بهیر باندې ډېر بد اغېز کړی دی. نورې خبرې به الیاس دایی په خپل رپورټ کې وکړي.
هوا سړه ده. د لشکرګه جنوب لور ته لږ لیرې د ناوې ولسوالۍ په لوی کلي کې د دې ښوونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. که څه هم د دوی ډېر کمو غیر حاضري کړې ده، خو د یخې هوا څخه شکایت کوي. ډېر واړه زده کوونکي راته وایي والي صاحب دې د دوی د ښوونځي ودانۍ ور جوړ کړي چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکي ګرمۍ څخه په امان پاتې شي.
زموږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمې کې ناست یو. دوکمات غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي چې یخ درس نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
موږ مکتب خونه نه لري، سیمپونه نه لري، په دې خیمو کې یخ دی. هره ورځ باران تر د خیمې لاندې تر خیمو اوبه لاندې سي.
د ولسوالیو پرته په لشکرګاه کې ډېر داسې ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډېروالي له امله پخوا جوړې سوي ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داوود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د ټولو 215 دیر ښوونځیو څخه چې ودانۍ نه لري دام ګړی پر 2 تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 15 ودانۍ تر کار لاندې دي چې او د 2 ودانۍ چې دي هغه به هم په هغه سیمو کې چې وزه طالبانو په ولکه کې وي هغوی اجازه نه ورته ورکوله. بیا دغه موضوعګانې مو د کلیو پراختیا وزارت، د معرف وزارت او مالیې وزارت اړوند شریکه شوي دي. هلته پرېکړه پر دا شوې ده د نړیوال بانک سره چې هغه پروژې شرکتو ته ورته ورکړي چې په هغه سیمو کې هم ودانۍ جوړې کړو. او 14 ودانۍ چې د ښار او امنیتي ساحو کې مو نیولې دي هغه به هم په نوې هم کې پیل شي، یعنی په نوې ویم کال کې به موږ تر 130 ودانۍ پورې جوړې کړو. او بل اړخ څخه په هغه سیمو کې چې مکاتب ودانۍ نه لري موږ تقریبا تر نوې زیات کورونه د زده کوونکو لپاره په کرایه نیولې دي. همدارنګه مو په ځینو مکاتبو کې چې ودانۍ کمې دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمې ویشلې دي تر څو زده کوونکي دغه څخه ګټه واخلي.
د هلمند د ټولو ښوونځیو څخه چې 415 دیر شي دي 215 دیر شي ودانۍ نه لري چې د ټولو ښوونځیو نمایي کېږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کابینې د یو شمېر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
د ودانۍ لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دو ځلې ولسمشر سره زما ملاقات وشو، بیا دو ځلې وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف دیهات سره همدا سره وزیر د مالی سره چې زمونږ غوښتنه همدا وه چې د هلمند د جنګ ځپلي ولایت دپاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی، خاصتا د معرف په برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله مونږ سره د 246 مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملاً د اویای کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو دپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زینه تاییدنیگی او مرکز نبا بودیجه غوښتل کیږي. خوشبختانه منګه د افغانستان په سطح د معرف لپاره ټول هغه ضرورتي ځمکه چې د دوه ضرورت ټول په واقع ورکړي مشکل په دې برخه کې نه لرو.
د هلمند پهنې ریاست وایي د ولسوالیو د اوسیدونکو د شمیر په نسبت ټول 415 در شونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوي دي کم دي، اما امکان لري راتلونکي کال د شونځي په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راسي. په دې ولایت کې د نامنو یو غربت لامل نږدې 6.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی. په هلمند کې 2.5 لک زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 6.5 نجونې دي. په اکثره سیمو کې ډېر خلک ځکه خپل لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی ښوونځی او ښځینه ښوونکي نه لري چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
هستی محمد زاهدی د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه لیکلی و علیکم السلام د لیکلی دي چې د هلمند ولایت څخه دا پیغام دراستوم دی وای چې مشته تر هرڅه مهمه د طالبانو سره سوله ده د افغانستان د سیاسي نو څخه غواړو چې د انتخاباتو فکر دي شاته پریږدي او د سولې کوشش دي وکړي سوله زموږ د افغانانو یو ستر ارمان دی الهام صافی لیکلی له ننګرهار اجرایی ریاست غیر قانونی جوړ سوی او اوس هم باید نور د افغانستان بحران ته بلار نسی پیغام مو سم تر اخره نه لوستل کیږي عبدالله مبین د هلمند څخه لیکلی باید انتخابات ټولې خواهی مو ومني ځکه چې د افغانستان د سولې او اقتصاد سره دغه کار به مرسته وکړي عبدالله د لشکرګاه څخه لیکلی اشرف غني منتخب رئیس جمهور دی هر څوک چې د قانون خلاف وي قانوني چلند ورسره وسي نیکمل د مرجع څخه لیکلی د انتخاباتو نتیجه د ناسور زخم سو عزیز زابلی له ځنځیره لیکلي کله چې اشرف غني او ډاکټر عبدالله دواړه ځانونه بریالي اعلانوي دا نو یوه ډېر د اندېښنې خبره ده سمیع الله د کندهار د میوند څخه لیکلي دي چې د انتخاباتو د پای له پایلو څخه د سرغړوونکو سره دي باید قانوني چلند وسي او احسان الله بارکزي د لشکرګاه څخه لیکلي عبدالله باید قانون مات نه کړي باید د قانون احترام وکړي او بل اوریدونکي لیکلي وایي د افغانستان لپاره یو پاچا بس دی نو اوریدونکو دا اوستاسو پیغامونه په یاد ولرئ چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو په دغه نن ورځ باندې په دوو بجو په ازادۍ په څپو کې پروګرام کې به پر دغه مسله باندې بیا مفصلې خبرې کېږي تاسو بیا پروګرام ته ټلیفونونه هم راکولی سئ مېلمانه به وي هغوی به خبرې درسره کوي او دغه بحث ته به ادامه ورکوو اوس به ورسو د فیروزه عزیزی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
مخکخ امریکایي سناتور لنسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده خاغلی ګراهام نن په خپل ټویټر لیکلی دی چې د غشان افغانانو ته په شجاعت سره په دې دیموکراتیکا پروسه کې د ونډې اخیستنې مبارکي وایم د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر وایي د چین د ووهان لخر د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړې تیاری نیول سوې دي او د چین د حکومت اجازه ته منتظر دي د امریکا پوز وای ایران په یمن کې د سعودي لملاتړ برخمن حکومت پر وړاندې د جګړې په ترڅ کې د یمن حوثی یاغیانو ته پرمختللې وسلې ورکوي او د ایران په قوم ښار کې دوه تنه چې په کورونا وایروس اخته پیژندل سوي وو مړ سوي دي د ایران د روغتیا وزیر کیانوش جهانپور پرون چهارشنبه دا خبر تایید کړ
دا ازادي رادیو دا اوریدونکو د خبرونی نور وخت مخکښو پروګرام ته ځانګړی سوی دی تاسو دا پروګرام واوري او که څه نظر لرئ موږ پر هر بل پروګرام په دغه پروګرام یا پر نور ټول مطالبه چې رادیو خبرو یا پر سوشل میډیا فیسبوک ټوئیټر او دغه نور چینلونو باندې خبرېږئ تاسو کولای شئ چې خپل نظرونه راوستوي د ازادي رادیو ته تر ټولو اسانه لار یم دا د افغان بیسیم د تاسو ته شمیره ده نو تاسو ته ښه وخت غواړم
مخکخه خزي
درنو دوستانو السلام علیکم دا ازادي رادیو دا تاسو د مخکخه خزي خبرونه اوري په دې هله چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او همداراز د خپل خوخي د خبرونه د پیلېدو په هله بوي منګ اغلی امینه فنا لرو لزان سره شاعر او لیکواله ده د دې په ژوندانه د دې په کارونو به خبري وکړ اغلی امینه خبرونه ته په خیر راغلی
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه وکم جان تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدرمنو همکارانو اوریدونکو ته ډیره مننه چې زموږ خبرونه ته راوړلې یم او ماته مداویا وبخلای او ډیره زیاته مننه
ډیره مننه زبده اغلی فنانه هله وکم چې خپل په خپل جبه باندې په خپل وینا او باندې اغلی امینه فنا تاسو ته لګ درو پیژنې میرا ونیو
زه امینه فنا سعیدیم د پروان ولایت د بګراوند سره یوسیدین کې اوس مهال په کابل کې ژوند کوم بس نور معرفت به ورسته
بله بله خبره ده نورې پښتني تاسې ته در پری خو دي تاسې کولای شي چې د دې د ژوندانه په اړه د دې د زده کړو په اړه او همداراس د راتلونکو کارونو او اوسنی کارونو په اړه باندې پښتني وکړي. اغلی امینه فنا شاعر ده، لیکوال ده، د شیرونو ټول ګلری چې د دې ټولګې نه به تاسې ته یو څو شیرونه هم در دکلمه کی. اغلی فنا شیر مکله او څنګه پیل کړه او د شیر ویلو انګیزه چا تاسې ته درکړه چې تاسې شیر وبایي او اوس لکه اوس غوندې د سیوا تکړه شاعر شي؟
ډیر مننه. ډیر ښه. تقریبا لنن تکاله مخکې داسې و چې شاعري باندې پیل کړه. تقریبا تکاله کې شیر لیکم او د شیر انګیزه داسې و چې له ماشومتوب لنه شیر سره معرفت او زما کور کې مور مې شاعره وه، نیکه مې هم ادیب او شاعر و، همداسې یو شاعرانه ماحول کې را لویدل او له ما له شیر سره ډیره مینه. همدې سبب شو چې زه شعر ولیکم او بل تر ننه پورې زه ټول کورنۍ هڅول یم په دې برخه کې چې زما هنر ته یعنې په درنښت کتلی دي او دا هڅه چې زه دې ته وهڅولم چې شعر ته پرمختګ وکړي او په دې برخه کې پرمخ لاړ شم.
یعنی تاسی پا شیری محل که را لوی شوی استی و استاسی نکه استاسی مور دوی شایران بو او شیری انگیزه تاسی لغونه اخسته ده. تاسی دو اوسنی محیط سره یا دو اوسنی شرایط سره سم شیرون ویلی دی لکه دو سولی ده پارا مکم شیر ویلی ده؟
ډیر ښه. اول خو جعفری رور سلامون ته وعلیکم السلام وایم او له پښتنو ایماننه ښکلی شعر یې وویلې. او لومړۍ پوښتنه دا وه چې یعنې د اوسني ماحول سره بالکل یعنې هر شعر زما شعرونه داسې دي چې هماغه حالاتو نه متاثره سم، هماغه ته مې شعر لیکلی او سولې ته مې شعرونه ویلي دي. اوس بیا به خبرون په لټ کې انشاءالله ورته وړاندې کړو یو شعر د سولې په اړه هم. او هر شعر کې زما د وطن په اړه یو بیت شته، د سولې په اړه، د وطن په اړه داسې بیتونه شته او ځانګړي شعرونه مې هم ورته ویلي دي وطن په اړه، وطن لپاره، د سولې لپاره.
ډیر ښه. هیله ده چې جعفری به ستاسې غږ اورېدلی وي، زنګ یې وهلی و له هلمند نه او د خپلې پوښتنې ځواب یې واخیست. ستاسې په تمه اوسئ. د خپرونې په اوږدو کې به اغلې امینه فنا خپل شعرونه هم تاسې ته ووایي، په خاصه توګه هغه شعر چې د سولې په اړه باندې دی. ور به شو بل اورېدونکو ته د فکر ښه دی وبګورو چې
څوک.
بلې و غږ دې اورمه. السلام علیکم، په خیر راغلی.
السلام علیکم خوري کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ساز راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته او تاسو اغلی ملمنیه ته نینې پنات.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی.
او نور دې په زخم کوتي مو هه د کار وځي ينزل جايني والله جاد خلي اختيار وجي
اها
نور ترزخ الميكرو دي لاسنا ما تيروا لالي ما مكه ما دخلي سني شغاره وجي
اها
او كتجد مي على مسلك دولي مراكو تا تاريخ تيره دواز ما دخل اشاره وجي سلام الله تصل من كل تصل المنيته وجمي بيبي
مهرباني وکړئ غږ دې راځي. او دا مو ونه ویلې چې تاسو نوم او د کوم ځینه ماړي کني ولې
تاسو دایمي همکار تاسو همیشنه یلیدونکو او تاسو ورور یو کاری پښتون.
پښتون سپ په خیر راغلې، خوشاله یو چې بیا هم له تاسو سره یو قاری سپ پښتون. مهرباني وکړئ پښتنې مشارکې
کړئ. مهرباني سیم پښتنه دا ده چې ودا شیرونه خلک وایي چې شیرونه چې څوک لیکي کله کله دا شیر د غمګینۍ پیدا کیږي، کله کله د خوشحالۍ پیدا کیږي، او کله کله د مینې او د عشق پیدا کیږي. موږ چې شیرونه لیکو کله د مینې سره لیکو، کله د عشق لیکو، کله د خفګۍ لیکو. او د دې ساسو نه مینې سیم پښتنه دا ده چې دا څنګه د شیرونه لیکي. او بل پښتنه نه دا ده پر شاعرانو کې د مخکنیو شاعرانو او د اوسنیو شاعرانو په مابین کې دا تفرقه کولای شي، فرق یې څه دی؟ یعنی شاعران په قاتل او پر دې په سیالاب کې په وزن کې هغه پورته وکړه اوسنی شاعران پورته.
اها ډیر زیاته مننه قاری سپ پښتون. ډیر ښه. پزله پوری پښتني مو وکړلې. اول خو دا پښتنه چې شیری الهام څه ډول وو د عشق لکبل وو، د خفغان یا تراجید لکبل وو، د غم لکبل وو، څه ډول وو؟ دا بخپله اغلی امینه فنا تاسې ته وای. مهرباني وکړئ اغلی.
وعلیکم السلام دی ورور سلامون ته ول وعلیکم السلام وای مو بیا لمړی پختنه دا و چې یعنی شعر الهام ولا څنګه اخستیان زما شاعرینا یعنی دا ټول شان شعر کې هغه د انسان
اخته دی
او مینا هم پکې دا او بی مینې هم نوی بی درد هم نوی دا ټول شان انسان متاثر ای سی اخر شاعری ترې جوړیږي او زه هم یو انسان دا ټول احساسات لري چې لومینه نه او دا هغه یو خاص هغه دا چې زما شعر سره ډیره مینه او لومړی شعر مې چې لیکلی هغه له شعر نه په الهام مې لیکلی ده سی یو شعر مې اوریدلی په ما یې اثر کړی شعر مې اوس نو سیار ډول حالات نه متاثره شم ورته شعر لیکم او دومه پښتنه د ورور د پخوانی اوسنی شاعرانو د مابین کې د پرتلې په هغه وسې هغه شاعرانو یعنی هغه هم زمونږ ډیر یعنی هغو کې کوم مونږ څه نه سي ویلی هغه زمونږ ډیر دی حتی نیم رسیدلی سی دغه د اوسنیو شاعرانو په اړه څه ووایم خو بیا هم ما لوستي د پخواني شاعران کلاسیک ادبیات زمونږ ډیر داسې هغه دي چې مونږ ډیر څه ترې زده کولی سو او هیڅکه مو هغه پکې نه څه کولی سو مونږ په هغو کومه نیوکه وکړو خدای مکه او اوسني شاعرانو ماشاءالله اوس هم ادب ډیر پرمختګ کړی ده او ډیر ښه روان ده پښتو ادب
ډیر ښه د شعرونو په اړه باندې لږ معلومات راکړئ تاسې کوم ډول اشعار لیکئ او د شعر په لیکلو کې څوک مرسته درسره کوي که څنګه
زما شعرونه ډیری برخې غزل دي او بیا تر څنګ نظمونه هم لیکم او قصیدې او ځینې تلوریزی او داسې مصنوعي شعرونه داسې لیکم خو ډیری برخې غزل دي غزل کې تر اوسه مې دا کتاب کې مې ډیر غزل لیکلي دي او نظم هم پکې شته خو غزل برخه ډیره ده او مرسته زوایم چې یو شاعر سره ولوی مرسته دا وي چې هغه شعر ولیکي او یو څوک یې واوري او هغه ته نظر پرې ورکي او زه هم الحمدلله داسې کسان شته چې زه ورته شعر ووایم او هغوی خپل نظر ماته راکړي همدا لویه مرسته ده چې ما سره کوي نور
ډېر ښه رابه شو ستاسې ټولګې ته دلته مو تر مخ یوه ټولګه پرته ده او د دې ټولګې نوم هم د توبه تر سیوري لاندې دی همدا یو نوم دی لږ معلومات دغه کتاب په اړه باندې راکړه چې دا څو مخ لري څه وخت چاپ شوی ده او څه ډول شعرونه پدې کې دي
کتاب خو تقریبا 200 صفحه 208 صفحه داسې کتاب ده چې د دې کې زیاتره برخه شعرونه پکې غزل دي او
غزل او نور د غزل ترڅنګ نور شعرونه هم شته
او نور آزاد شعر نظمونه شته پکې قصیدې دي پکې او څو میاشتې وړاندې دا کتاب چاپ شوی ده چې ډیر اردوونکي بل اوس ترشنا نه وي او نور
او یو بل ډیره جالبه خبره را په یاد شوله دغه کتاب چې د توبه تر سیوري لاندې اندا ډیره خولې وړکۍ ټولګه ده د سې خولې رنگم لري شین پوخې ده او نور شاعران چې کله خپل ټولګه چابوي نو په دا لومړی ورقه کې دلته خپل یو عکس هم پکې چاپوي دا څنګه تاسو ولې نه چاپ کړي
زما خپل بس دا غوښې زما د انځور په ځای هم دا چې کوم د کتاب نوم و دې هم دا سې او تصویر مرته جوړ کوم
دا یو ازي دغه ونی تصویر دی ورمنده
دا سې تقریبا اته کال کې شعرونه لیکم او خو انګیزه دا چې شعر سره مې ډیره مینه و او دا یو طبي استعداد دی انسان که یو څوک سره مینه ولري یا غوي چې استعداد یې ونه لري بیا هم لیکل خو دا چې الله تعالی د استعداد ما تر کړې وس بل دا چې شعرونه مې یعنی حماسي او یار ټول شعرونه به خدا سي کوميدي او دا غ شعرونه ما نه وی کلی
تاسو مخکې ویلې چې تاسو مینه له غزلیات سره ډیر زیاته ده نو معلومیږي چې شعرونه به مو هم غزل وي نو څنګه دا اغلی امنه چې ایوا له دغه ټول کې نه یو شعر راته د سیلاندو کې د کلمکې
او مخکې ورور دی د سول پاره یو شعر غوښته و نو زه به د کتاب کې یو شعر دا به ورته څو بیتونه ووایم چې ورور غوښتنه کړی شي عنوان دی وي وطن ته راشه ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه سول پرانیزه وزر وطن ته راشه تلایی وړانګې د موږ باندې خورې که جلوګر لکه لمر وطن ته راشه زه د غم روژې په اوښکو ماتومه ته یو ځل لکه اختر وطن ته راشه راشه امن سوکالی در سره راوړه زموږ خوارو در به در وطن ته راشه او په خاطر د یتیمانو د مړو اوښکو د ظالم مات کړه وزر په خاطر د یتیمان د مړو وښکو د ظالم مات کړه خنجر وطن ته راشه ستا راتلو ته مې پوړنی نظر ایښی ستا راتلو ته مې پوړنی نظر ایښی ورکوم یې له خپل سر وطن ته راشه ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه سولې پرانیزه وزر وطن ته راشه
واه واه ډیر ښکلی ډیره زیاته مننه آغلې امنه فنا رب شو خپلو پښتنو ته که تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی هم په کرخه لرو نو دی به اول راواخلو السلام علیکم سلامونه وعلیکم السلام سردار محمد لکم زینه پلی چرخینه په خیر راغلی
او ورکه نه کوم نه نه کوه اول په دې انقلاب کې په دې ګډوډې کې دې دوه نزان د سوالې د فراګي د نور ته می ځای پینې کې یو سی یودار
جا ها مننه
مننه او کوم نه دا پښتنه د ورکه دا په باجه خلک وايي چې مين نه شي د تر کېږي خو مين نه په سید د ورکه څه دې کاله مخکې د مونږ په ورته کې جنگ نه و مونږ مين نه درولاله کله رحمان بابا رحمدا صاحب مثلا ملنګ جان بابا د ششپون صاحب پر وسلې دا شاغه خلکو نیه شیرونه ویلی هغه به جالا په مینه مسعود محمد په مینه بم مسعود وطن په مینه بم مسعود او د انسانانو مسعود ما پورکی نن داسې وخت راغلی خوري ته بهر چې د موږ ولس ته د موږ وطن ته داسې یو شیرونه وانې کې چې هغه ټولي چې هغه ټول د جنګي چې هغه ټول د ظلم یې خور کوي داسې شعر وانې کې او بل خورې دا پوښتنه مې خورم نن ګوره داسې وخت خور کوي چې هغه د ښې خپلو سترګو باندې وینو مونږ ته د ټول وطن ته د خالق پروردګار سوله راولي سوله له ورورې سره دی سره سوله راځي د ورورې سره سوله راځي خالق پر دغه سولې باره کښې م خورې دغه دوه شیو باندې ډېر کوشش کوه په دغه وخت کښې چې ته مونږ ته دا غوږو ته انسانانو مسلمانانو د ظالمانو ورسې وسلام په احترام ډېره مننه خو
ډېره زیاته مننه سردار محمد له پل چرخي نه ډېر ښه تبصره مو وکړله او ډېرې ښې خبرې مو وکړلې خو بیا به هم راشو اغلې فنا ته چې دا راته ووایاست چې انسان کولی شي چې په خپله ځان په شعر کې له یو څه اغېزمن کړي که نه اغیزه طبیعي خبره ده چې یو څه یعنی درونی الهام یا داخلی الهام په انسان باندې اغیزه کوي او بیا سړی شعر ویلو ته مخه کوي کنه داسې څوک کولی شي چې مثلا ځان دې د اوسني حالاتو نه متاثره کړي او د ظلمونو جبرونو په اړه باندې دې شعر ولیکي یعنی دا څه رقم خبره ده دا سړی خپله ځان متاثره کوي او که تاثیر په انسان باندې خپله پریوزي چې ناخداګاه ناخبره
مننه ورونه او سلامونه علیکم سلام او تاسو پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا د انسان د خپل لاس یعنی ارادي کارن ده چې انسان وایي زه به باید دغه پسې ته شعر ولیکم او یا به داسې وکړم او یا دا طبیعي ده چې انسان څه نه متاثره شي همغه نه ته به شعر لیکي او ورور ویلی چې باید د جنګ مونږ چې د جنګ په حالت کې باید د مینې شعرونه ولیکو چې یعنی خلک یو بل سره مینه وکړي که مونږ شعرونه هم د کرکې او د هغه ولیکو دا خو به بیخي بیا هغسې نو زه
وایم چې حقیقت کې او هم په خیالونو کې
باید مونږ شعرونه داسې وي چې مثبت فکر ټولنې ته ورکړو خپل افکار ټولنې ته مثبت ورورسي چې په ټولنې مثبت اغېز وکړي او د مینه خو داسې نه ده چې اوس مونږ دغه وطن سره مینه باید خلکو سره وویشو چې وطن سره باید مینه ولرو مونږ او دغه نور ورور بله پوښتنه
بس فقط دغه یوه پوښتنه یې درلودله خو ډېره داسې پیچلې پوښتنه وه چې د هر چا فکر کوم جلا نظر دی خو شاعران ورباندې جلا نظر لري لکه دا څنګه چې تاسو یې ویلې رښتیا هم شاید ټول شاعران په همدې نظر وي اغلې فنا تاسو د چا له شعرونو الهام اخلئ او د چا شعرونو په تاسو ډېر زیات تاثیر کړی دی په معاصرو شاعرانو کې او په کلاسیکو شاعرانو کې
مننه وکړم جانې لومړی چې ما لومړی شعر لیکلی هغه مې د مور د شعر نه په الهام لیکلی او زه ویاړم چې زه د یوې شاعرې لور یم او د یوې ادبي کورنۍ څخه یم او نور د نور شاعرانو شاعری بم خامخت ما باندې اثر کړی او دا الهام به ما ته راکړی چې زه شعر ولیکم. خو ژوند کې نور هم داسې څه شته چې انسان ترې متاثره شي او شعر ورته ولیکي. د ژوند دغه د وطن حالات، زموږ د ټولنې ځینې ناخوالې او ځینې داسې نازک دردونه او غمونه او داسې د ژوند کړاوونه انسان ډېر او دغه طبیعي ښکلا د کایناتو ښکلا دغه ټول انسان باندې اثر کوي چې یو سور باندې ولیکي. او بس او شاعران هم خامخا هغه معاصر او کلاسیک ډېر داسې شته چې زه ترې متاثره شوې یم او یو څه مې لیکلي وي د هغوی له افکارو نه د هغوی له
دا پوښتنه به هم له تاسې نه وکړو چې تاسې د کوم شاعر شعرونه خپله وایاست، خپله چې له ځانه سره کله ناسته وي نو بیا د چا شعرونه ډېر وایي که هغه راوښیاست؟
والله داسې ډېر شاعران دي، هغه معاصر هم دي او کلاسیک هم. خو معاصر کې مې زیات د حمزه بابا دي، حمزه بابا دا چې مرحوم حمزه بابا، مرحوم پسرلی بابا، او همداسې د کاروان صاحب استاد پیر محمد کاروان چې زما شعرونه ډېر خوښېږي، د هغه شعرونه زیات لولم او همیشه له ځان سره. ډېر داسې شاعران شته چې د سالک صاحب، سعود صاحب او ځینې نومونه به رانه پاسې، د درویش دورانی، دغه ډېر داسې شعرونه دي چې معاصرو کې چې زه همیشه مطالعه کوم او بار بار لولم او ماته خوند راکوي.
ډېر ښه، ور به شو نورو اورېدونکو ته. نور اورېدونکي هم لرو، د دوی پوښتنې به راواخلو چې دوی څوک دي، له کوم ځایه اړیکه نیولې. السلام علیکم.
السلام علیکم.
او وعلیکم السلام، تاسې په خیر راغلئ.
وعلیکم السلام. جبر خیر خور راتم، سلام امینې خور ته دوړو ته سلام احترامات.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو څه ده؟
زه یو پښتنه دی خور نه، هغه چې خور را نور هم ځکه زه تقریبا د 15 کلو سره یم.
ډیر ښه، ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
زما نوم قاری محمد رفیق علم دوست دی، د احمدشاه بابا مینې نه مې رابطه کړې ده.
زه
پښتنه دی خور زه کوم یو پوښتنه ده چې ته غزل ډېر لیکې، نظم لیکې، آزاد شعر لیکې، او بل وایم چې ادبیاتو سره چې علاقه لري طبیعي خبره ده، سیاسي مفکوره هم څه لري او که نه لري افو
ورته دینوري کا بیا به اله کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ډیر زیات مننه، ډیر زیات مننه بریالی اوسئ. مهرباني وکئ اغلی فنا، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې ویلې چې تاسو ډیر غزل لیکئ او له غزل سره مو مینه ده، خو بیا هم اوریدونکي نو اوریدلې، فکر کوم چې دا اوس به رادیو چلانه کړی وي او خبرونه به اوریدلې وي. خو را به شو دی دویمې پوښتنې ته، چې څنګه له سیاست سره مینه لري، غواړي چې کله په سیاست کې داخلو سي؟
والله نه، سیاست نه، سیاست مداران ډیر دی، بس مونږ
یعنی له سیاست سره مینه نه لري او تل غواړي چې شاعر پاتې شي. ښه خبره ده. د یوې شاعر ژوند له نورو ښځو څخه څه توپیر لري، او شعر ویل ستاسې په شخصي ژوند څه اغېزې کړي دي که دا راته وایست؟
مننه ګمجانې، بس د ما په نظر دا پوښتنې مو ډېر ځوابونه لري، خو زه به دومره درته ووایم چې د شاعر ژوند ډېر پر کیفه ژوند وي.
مهرباني وکړئ
زه ځواب ووایم که اورېدونکي
نه اورېدونکي به بیا وروسته راواخلو ځواب ته به یې دم ورکړم.
په دې خاطر چې زه همیشه چې شعر لیکم نو هغه شېبې ما ته د ژوند ډېرې خوږې شېبې وي چې زه کله پکې شعر لیکم، او زما د شعر لیکلو هغه هم داسې وي چې زه ډېر په لنډو شېبو کې یو غزل مکملوم، چې داسې فکر کوم لکه څوک چې ولاړ وي ما ته وایي چې دا ولیکه او چې زه درنه ځم، همداسې لنډو شېبو کې یو شعر لیکم. او کله چې هر کله چې ډېره یعنې دردمنه شم، هغه سمو چې یو شعر ولیکم فکر کوم چې نور دنیا کې هیڅ غم او درد نه دی پاتې، او دومره د سکون او محرمۍ احساس کوم او چې یعنی بیخي ډېر. او شاعري ما داسې ده لکه د رحمت فرښته چې ما نه ته راشي او زه یو څه ولیکم او ما نه ته یعنی ژوند دی راته، زما شخصي ژوند دی ډېر یعنی ژوند مې راته ډېر ښکلی کړی او ډېر رنګین کړی دی، او په دې خاطر ما ته شاعري یو ډېره خوږه ملګرې ده. چې
زه به یوه ډېره شخصي پوښتنه وکړم، که څه هم شخصي ده خو باید ویکم، هغه دا چې کله تاسې مثلا په کار باندې بوخته اوسئ، دیک کوي او دلته نو په چرت کې تا ته نو الهام، شعري الهام راغلی، یو ورې دی منډه کړی قلم او کاغذ در اخیستې تو درېګه ز شیر لیکم اخوته نو بیا څوک در باندې غو کی چرشه پیاز وسوزیدل
مله داسې زما همیشه چې دار کار باندې مصروفه ما د زین کې می شیر وی ول فیل کړم ټول شهر ته خو داسې نه دی چې دیګ می سوزولې خو ما چې دی کوم
خو شیر الهام په کار کې هم راغله
ډېر وخت چې مثال پر لارم چیرته زمانو بیا اکثره وخت داسې قلم کتابچه را سره نه یوز خپل شیر نه په موبایل کې لیکم کله چې دیګم کوم په خلنځی کې مانو چې موبایل را سره وی بیا زر په موبایل کې لیک یاداشت کوم نو
ور به شو اوریدونکو له ډیره مودې په کرخه دی بر واخلو السلام علیکم
سلام علیکم کوم جان السلام علیکم تاسو امین یو خوشی وړاندې کوم د تاسو راخم دا دند په مارو
و علیکم السلام السلام عبدالستار خنزاده په خیر راغلی
زما د مننه څخه دا سوال دی چې دا کتابونه د لیکا پولیسونو مصرف لري و دې ته دا کتابونه چې چاپي مالی منفعت یا مالکیت هم لري او کینه لري ځوان سوال نه دا دی چې دا غوړې شایع خلک چې دا غوښتي دا لیکنه چې کوي په مصحا نوم کې د دې نوم مصحا د کاتل نوم دی او د دې چې دا ورته د لولیم د خپل مود مریتي چې هغه و شاعري کوي آیات لري نه لري او بل واده د خپل واده کړی د ماشومان دی او کینه دا کړی او دا ډیر به مهرباني
اها ډیر زیات مننه عبدالستار اخونزاده ماشاله دومره ډیر پښتني مو کړل چې خبرونه به په همدې خلاص شي خو بیا هم ډیر پرځای پښتني دی را به شو لومړنی پښتني ته چې د مصارف پښتني وکړل تاسو چې کله ټول غچاب کړل د دې یعنی مصرف مو لزان وکړ کچا مرسته وکړل او همدارس تاسو ته بیر ته پلاس ترغل
او ټول غو مې نوې چاپ کړی دا په شخصي لګښت مې پلار مې سره مالی لګښت مې پلار پر غړو وخت او دا چې نوې چاپ شوې د تروسم د داتي ماته برته غراغلي دا خو نوې چاپ شوې د تروسه دومره د پلور سوي او بل پښتنه دی ورور د مستار نوم نه کتاب په خپل نوم چاپ کړی دا هم د خپل نوم دا او بل پښتنه دی ورور د غواچی
مور په اړه باندې مو چې هغه هم تاسو یادونه وکړه چې هغه هم شاعري کوي
او مور می خو شاعري کوله خو سن کوي او کتاب هم تروسه کتاب هم نه دی چاپ کړی او شیرونه استه یو ټول که شیرونه لري چې ان شاء الله چاپ بکړي او د
واده په
او واده میکړه دی او ماشومان نه لرم
بیا به هم یو پښتنه زله تاسو نه وکړم هغه دا چې تاسو شیر ویل لکم عمر څخه پیل کړ او د عمر د زیاتېدل په شیری مزاج باندې مثلا تاثیر لري لکه د سچې سړی په ځوانۍ کې یو ډول شیرونه وای لکه عشق شیرونه وای او بیا چې لګوندې سنې زیات شي نو بیا د سې تراژید شیرونه وای د سې شاعرۍ کې شته کنه شاعران تل ځوانان او پیغلی
مننه کولی پښتنه دا تاسو ویل چې شیر ملکم عمر پیل کړی تقریبا دقیق برات یار نوی خو د 15 پارس کلو به ما چې شاعری می پیل کړی دا او دا چې د عمر په خیده به خامخا طبعا په شاعری هم غیزو لري ځکه چې انسان عقل او غالب شي په پخ عمر کې په نور احساساتو او نو ځواني کې شاعری طبعا چې یو څه په مینا را سرخی فغه او تراژید بیا داسې د چې هغه انسان سره له ماشومتوب او له ځلمی ځواني نام داسې ملګری وي خامخا په ځواني کې انسان تراژیدي شیرونه البته مینې سره تړلی وي تراژید شیرونه خو په ځواني کې هم انسان لیکي او په پخ عمر کې هم او دا به فرق به ولري خو زه دې مرحلې ته نه یم رسیدلې او تجربه نه لرم چې
په افغاني ټولنه کې یو ښځینه شاعره لکه نارینه شاعران د ویلو او بیان ازادي لري یعنی د زړه خبره یو ښځینه شاعره کولای شي چې په شعر کې لکه نارینه غوندې عینن دغه سي ابراز کی
او زمونږ په ټولنه کې دا دوه ډول شاعران شته هم چې هغه چې د ازادي لري او ځینې دا نه لري خو زه وایم چې زما په نظر چې د نارینه شاعري او د ښځینه شاعري به حتما یو توپیر ولري خامخا په دې چې تر نارینه او ښځه الله تعالی یو څه حیاناکه خلق کړی دا او بل دا چې دغه حد چې د نارینه او د ښځینه حیا پور یو حد دواړه بیل بیل حدود لري کنه نو د ښځې شاعري کاغه څومره یو ښځه
پر ډاډ زړه او بي ډار خپل د زړه خبرو کړی بیا به هم د خزه شاعري په یو د حیا په جامه کولی وی یعنی د حیا جامه کې په مستور وی خو خپل د زړه خبر به کړی وی په ډاډ زړه به کړی وی او دا به د خزه لپاره د خزه د شاعري یو جوهر وی چې لنار نصر دا توپیر ولري چې او سوګي ولولي هیڅ کې شدا دی وی خزه احساسات دي چې یعنی هغه حیا هم د خزه په شاعري کې یو جوهر وی چې ایبا او شتاسه
د کی مورډی ایو ډیره خبره جواته کړله چې یعنی د خزه شاعري او احساس فرق لري تر نارینه وو
کې
یو خزه چیرته شعر لیکي چې هیڅ شعر کې نوم هم نوي چې شعر ول وستل شي انسان احساس کوي چې دا دی وی خزه شعر مهرباني وکي اغلی فنا د تشویق په اړه باندې کراته وایاس چې په دې لار کې ستاسي اصلي مشوق څوک وو
د پلار کور کې چې ومنو نکمې مور او پلار مې ټول کورنۍ الحمدلله ما ستې هڅولې ما اوس مې خاوند چې په دې برخه کې ما سره مرسته کوي زت مننه کوم چې هغه زما لپاره ډېر څه کوي چې زما خپل هنر ته تبرز ورکوم او زه پر مخ لاړ شم نو اوس مې خاوند او مور او پلار اوس هم خو زیاتره مې چې تر دې ځای راغلی ما کتاب مې چاپ کړی نو دا ټول مې د خاوند هڅې دي او در سره ډېر مرسته کوي زما ملاتړ کوي
ډیر زیات مننه اغلی فنا چې زمنګ بلنه مو ومنله او دې خبرونه کې مو ګډون وکړ
ډیر زیات مننه له تاسو نه او له هغه کسانو چې زما کتاب تر لاسه کړی دا زی تشویق کړی مو تر دې زیاره سره ډیر مننه له ټولو نه خوشاله یم چې تاسو سره
ډیر مننه درنو دوستانو دا خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده د خدای په امان
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.